خډيري دي
امنيت آلته نسته هغه سیمو کې زمنګ واکسیناتور نه سي کولای چې په سماتو ګټ هر ماشوم ته ورسیږي او ماشومانو ته په مغه ټاکل سوي او په پلان سوي برنامه لمخې نه غوي ته واکسین ور تطبیق سي دا لامل دی نو مشخصا په قندار او په دغه سویلي حوزه کې منګه په سکل نسبت د تیرو کلونو په پرتله باندې هم منګه د امنیتي د لازیاتو ننګونو سره مخ سو ځینې سیمې چې منګه په پخوا د کمپاین تر پوښښ لاندې لرلې او هلته کمپاینونه تطبیقېدل په منظمه توګه هغه ماشومان چې منګه د هدف ول ټاکلي وو چې هغوی ته واکسین ور تطبیق کړو ان تقریبا تر 95% منګه هغه ماشومان تر پوښښ لاندې راوستل او هغوی ته مو واکسین تطبیقاوه اوس له بده مرغه په دغو سیمو کې هغه کمپاینونه په هغه شکل چې منګه یې غواړو نه تطبیقېږي یعنې دغه د پوښښ کچه د ماشومانو چې واکسین ورته ورسیږي هغه څه کمه سوې ده سره له دې چې دغه پروګرام منګه داسې بې طرفه ساتلی دی دا سیاسي اړخونه او نور اړخونه هم بې طرفه ساتلی دی چې دا پروګرام د ماشومانو د روغتیا دپاره دی او همداراز د جګړې ښکېلو خواونه منګه دا تل دا غوښتي دي چې د دې پروګرام واکسیناتورانو سره مرسته او همکاري وکړي څو د ماشومان نو ته واکسین ورسیږي خو له بده مرغه بیا منګه د دغو ننګونو سره مخ سوي یاستو په دغو مشخصو سیمو کې لکه قندهار هلمند اروزګان په دو ځایو کې هغه پوښښ چې منګه غواړو ماشومانو ته ورکړو چې واکسین ورته ورسیږي هغه پروګرامونه او هغه کمپاینونه زمونږ د خندو سره مخ سوي
امنیتی مشکلات دی چې ځینې سیمو کې ماشومانو ته واکسین نه رسیږي له بلې خوا موږ داسې کسان هم لرو چې خپله کورنۍ بې پروایي کوي ماشومانو ته واکسین نه لګوي اوس دغه پیښې رامنځته سوي تاسو به حتماً دغه ماشوم له کورنۍ سره لیدلي او کتلي دوی څه وایي چې ولې مو د خپل بچی دایمي پرانز یا مارک سره مخ کې
بلې موږ داسې ډېرې پیښې لرلې چې د کورنیو د غفلت له وجې نه هغه ماشوم د واکسین څخه بې برخې پاتې سوی دی او دا کار د دې لامل سوی دی چې هغه ماشوم په دې ناروغۍ اخته سی او د تل لپاره فلسي بدمرغي پکې دا ده چې کورنۍ افغانان اوله د یو شی هغه حساسیت او خطر نه درکوي سره د دې چې موږ تر لستاسو د رسنیو په مټ باندې کورنیو ته دا پیغامونه رسولي دي چې دا ناروغي ډېره او بدمرغه ناروغي ده کله چې کوم ماشوم په اخته سی بیا د دې روغتیا امکان هیڅ نشته دا د تل لپاره به فلج کیږي او فقط او فقط یوازینی لار د دې ناروغي د مخنیوي همدغه واکسین دی چې په منظمه توګه ماشومانو ته واکسینونه ورورسیږي تر 15 کلنۍ پورې بیا هم دا غفلت سوی دی ماشومان په دې ناروغي اخته سوی دي بیا پس له غیداس کورنۍ چې دوی ماشومان اخته سوی دي د درد چې دوی احساس کړی دی چې دا ډیره بدمرغه ناروغي ده ماشوم د دس یو سرنوشت یو برخلیک سره مخس بیا دوی همکار سوی دي د پروګرام سره منګه د پروګرام سره هته د عامه پوهاوی په برخه کې دوی ونده اخیسته د تلی دي نورو کورنۍ ته دا پیغام رسول دی چې د خپل ماشومان د زمنګ د ماشومان په څیر چې په دې ناروغي تاسو دې په دې برخلیک ماخته کوي
کله چې دوی یو پیښ سره مخ کیږي ماشوم فلج کیږي وروسته لغه بیا دوی دې ته متوجه کیږي دا کار خو ډیر مهم او باید مونږ کړی وای آیا دا به کومه ګټه ولري
بالکل مثال که تاسو ته درکم په قندار کې د یو کورنۍ و چې په غی کورنۍ کې یو هلک ماشوم 15 نونې وي د کورنۍ ته چې به کله واکسیناتوران ورتل د واکسین کمپاین د تطبیق لپاره د کورنۍ به خپل انجن واکسین کول لپاره وستلې دغه ماشوم یو او ډیر تګران و د سپټل د او چا به ورته ویلي وو د غلطو تبلیغاتو له وجې نه چې د واکسین ماشومانو ته ضرر رسی هغه هلک ماشوم به دوی پټ ساته واکسین کولو ته به نه حاضر کوه بیا له بده مرغه په همدغې ناروغۍ هم د هلک ماشوم اخته سه
یعنې
ناروغه سه و اخته سه و فلج سه او هغه انجونې خوندي پاتې سوي اوس هماغه کورنۍ هغه خپل ماشوم په غېږ کې اخلي ځینې نورو کورنیو ته وایي چې ما دغسې غفلت کړی و د دغې غفلت په نتیجه کې دا ماشوم په دغه سرنوشت او په دغه برخلیک اخته سه لطفا تاسې دا غفلت مه کوئ
که په دې باندې اوس خبرې وکړو چې دغه د پولیو واکسین خو 2 ساعتکې ماشوم ته ورکول کېږي که نه څو دورې باید دا واخیستل سي که څه هم په دې باندې موږ خبرې کړي خو بیا هم ګورو دا چې واقعیت ډېر دي پیښې ډېرې دي نو دا خپله دا خبر واضح کوي چې لا هم کورنۍ په دې باندې نه دي خبرې چې دا څومره یو خطرناکه ناروغي ده اوس درته وایي چې دغه 2 ساعتکې واکسین خو مې یو جل ورکړ تر 2 کلنۍ پورې څه رقم بیا د تطبیق سي
شعار او هغه زمونږ هغه عمومي پیغام دا دی چې هر ماشوم ته واکسین په هر کمپاین د پړاو کې تر 15 کلنۍ پورې بیا دا فرق کوي نظر تر سیمو پورې. په هغه سیمو کې چې تهدید د دې ویروس د خپرېدو سرایت زیات دی، هلته دوز د واکسین چې ماشومان باید واخلي هغه شمېر او تعداد فرق کوي. مثلا موږ چې کله دغه پلان د پروګرام او د کمپاینو جوړوو، هغه سیمې ځانګړې کوو، مشخص کوو چې په کومو سیمو کې څومره ضرورت د واکسین دی ماشومانو لپاره. په ټول افغانستان کې مثلا موږ دغه روان کال کې درې سرتاسري کمپاینونه لرل، یعنی په هغو سیمو کې چې د دې ویروس د سرایت خطر شتون نه لري، هلته دغه 15 یا 4 واره د خلیل طریقه نه چې او پی وی ورته وایي دا واکسین واخیستل سي دا ورته کفایت کوي. او په دغو سیمو کې چې سرایت د ویروس زیات دی، چې هم په چاپیریال کې دا ویروس لیدل سوی دی، تثبیت سوی دی، هغلته هم موارد مشخص سوي دي، او هلته عملا ماشومان په دې ناروغۍ اخته سوي دي، هلته ضرورت دی دا دی چې واکسینو تطبیق شمیر زیات سي. پروګرام څرنګوالی داسې دی چې په پیل د دې کال کې هغه متخصصین او کارپوهان د دې واکسین د افغانستان او د نور نړۍ په کچه باندې چې دوی په دې برخه کې ښه تجارب لري د پلان جوړولو دپاره دوی سپارښتنې کوي چې څومره واکسینونه تطبیق سي. نو په مشخصه توګه وایي په دغو سیمو کې موږ تقریبا د سرتاسري کمپاینو سره 9 کمپاینه حتی تر 10 کمپاینو پورې موږ دا تصمیم ونیو چې دلته کمپاین تطبیق سي. یعنی په کال کې په دې سیمو کې حتی تر 10 واره ماشومان باید واکسین واخلي، ځکه دغه واکسین خاصیت داسې دی چې په یو ځل باندې هغه ایمونیټي چې ورته وایي هغه معافیت یا تقویت بدن د ماشوم دفاعي سیستم تقویه سي، د دې ناروغۍ په مقابل کې په یو ځل نه رامنځته کیږي. په وار وار سره باید واکسین ورته تطبیق سي تر څو هغه معافیت یا ایمونیټي د ماشوم رامنځته سي. نو تر 10 واره پورې په دې سیمو کې دا ضرورت دی چې ماشومان واکسین واخلي تر څو د دې ناروغۍ په مقابل کې دوی خوندي سي او وقایه سي.
په اخر کې که بیا یو ځل کورنۍ ته تاسو وایئ چې که چېرې خپلو بچو ته د پولیو واکسین نه ورکوي، هغوی په څه رقم سرنوشت اخته کوي؟
حقیقي اړخ ته رایسو، ماشوم حق لري چې روغتیا ولري، سره د دې چې تعلیم حق لري، نور د مثلا خوراک او پوښاک او د څکاک حق لري. مهم حق دا دی د ماشوم چې هغه باید روغتیا تضمین سي. دا نه یوازې د روغتیا وزارت مسؤلیت دی چې د دوی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې هڅه وهاند وکړي، کورنۍ دې ته ډېر مکلفیت دي. دیني اړخه نه، کله چې دوی د غفلت له وجې نه یو ماشوم په دې ناروغۍ اخته کیږي چې داسې یوه ناروغۍ ده چې تلپاتې فلج ماشوم ته رامنځته کوي، حتی سبب د مرګ د ماشوم کیږي، دلته یوه لویه ستره جفا د دې ماشوم په حق کې وسوه.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه تاسو.
ژوندی اوسئ. قدر بنه دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر میرجان خبرې د ماشومانو د پولیو د ناروغۍ په اړه اوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
کور کلای
نن سبا چې راغلی مهم امرا سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کای هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی. دا ازادي رادیو درنو اردوونکو د کور کلی د خبرونې مینوالو سلامونه. آیا داسې کسان مو لیدلي چې پلرنۍ هدیرې ته د مړي په وړلو ټینګار کوي؟
او ولې نه، زما خپل ورور د جلال آباد کې شهید شو، بیا مړی مرا وړل کابل ته. دا ټول د قوم وخندل، وایي د دغه ځای نه ولې لغمان ته نه وړی چې دلته راوړ.
د دوی دا کار کومې ستونزې جوړوي؟
څوک به پیسې لري، څوک به نه لري، دا موټر دې دی د انتقال تر هغه ځای.
او آیا په اسلام کې د مړي د ښخولو په خاطر ځانګړی ځای شته که نه؟
په شریعت کې انتقال د مړي یو ځای نه بل ځای ته کومه شرعي
ترنور دن کو د افغانستان ټول رواجونه او دودونه ځان ته ځانګړنې لري، که هغه د خوشحالۍ مراسم وي که د غم. خو په ځینو مواردو کې بیا په رواج او دود ډیر ټینګار کیږي چې دا بیا په خپل ذات کې ناخوالې رامنځته کوي. د دې اونۍ د کور کلی خپرونې موضوع مو د مړي ښخول، دود، دستور او پرې ټینګار کولو ته ځانګړې کړې ده. دا چې د مړي وړل پلرنۍ هدیرې ته ضروری خبره ده کنه، د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دیني عالم نظر او په پای کې تمثيلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم. راسره مل اوسئ.
قدر منوریدونکو، په
نورو هیوادونو کې چې کله څوک وفات شي نو د مړي د ښخولو لپاره ځانګړی ځای لري چې هغه ځای د ښار څخه په لرې واټن کې پروت وي. خو په افغانستان کې بیا هر کلی او هره منطقه ځانته ځانګړې هدیره لري. کله خو دا هدیره دومره ځانګړې وي چې نورو مړو ته پکې د ښخولو اجازه نه وي. ځینې